السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست. یم تخنیکي چارې شمشاد زادران مخته وړي. اورئ چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د دغه تړون غړي هیوادونه به خپله راتلونکي غونډه کې چې راتلونکي اونۍ کېږي پر افغانستان او له تروریزم سره په مبارزې کې د ناټو پر رول خبرې وکړي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم خبرې کړې دي. نن دا مدثر موضوع ده. همارې چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو بیګا په بګرام کې سره لیدلی، دوی ټینګار کړی که طالبان سولې ته متحد دي باید اوربند وکړي. د کابل د مظاهرو په اړه هم راپور در خبرو. خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د سولې د مذاکرو هرکلی وکړ. د عبدالله پلویانو په کابل کې لاریون وکړ. د عراق یوه ملا په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د سولې د مذاکرو هرکلی وکړ. یانس ستولتنبرګ نن دغه څرګندونه په داسې حال کې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. ښاغلی ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوه خبری کانفرنس ته وویل.
We welcome peace talks in Afghanistan.
افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کوو. طالبانو ته پکار ده چې پر یو باوري موافقه د صلح کېدو لپاره واقعي جوړجاړی وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د سولې لپاره شرایط برابر شي.
په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په بګرام پوځي اډه کې ویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي دي. وسلولو طالبانو له امریکایي لوري سره مذاکرو ته چمتووالی ښوولی دی. رویټرز اژانس د طالبانو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډلې د دې اونۍ له پیله د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلولو طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې دغه ډلې په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت په سپتمبر میاشت کې واخیست چې په نتیجه کې د یوه امریکایي پوځي په ګډون دولس کسان وژل شول. په پام کې د ناټو مشران په لندن کې را روانه سه شنبه او چهار شنبه د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو پر پوځي ماموریت بحث وکړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی یې په انتخاباتو کې تقلب بولي. د دې ډلې په شپږو مادو کې یو پرېکړه لیک هم خپور شوی چې د دغې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ولوست.
دا وار د افغانستان وګړي اجازه نه ورکوي چې د تقلب په مرسته راغلي حکومت یې پر برخلیک حاکم شي. دوی ته ډاډ ورکوي چې په ټول توان یې د رایو او حقونو دفاع کوي.
په پریکړه لیک د ناټو خپلواک د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه سوې. هغه درې سوه زره رایې چې د دې انتخاباتي ډلې په خبره د غیر بایومیټریک او تقلبي رایې دي ژر تر ژره له سیستم څخه وباسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نن ورځې د لاریون په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی و چې د قانون خلاف کوم کار نه دی ترسره کړی. د افغانستان جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوي چې تر اوسه یې ابتدایي نتیجې نه دي اعلان سوي. د عراق وتلي شیعه ملا آیت الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. هغه له مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي. علي سیستاني له پارلمانه غوښتنه وکړه چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړ لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر له لومړیو د اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د عراق وتلي ملا آیت الله علي سیستاني نن په کربلا ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته وویل.
تؤكد مره اخرى
موږ یو بیا ټینګار کوو چې د سولایزو اعتراض کوونکو په وړاندې حمله منه دي. د اصلاحاتو لپاره د هغوی د غوښتنې د حق مخنیوي هم منه ده. ټینګار کوو چې پر خصوصي او عام ملکیتونو حمله کول هم منه دي. نفوذي کسان او د هغوی متحدان دې هم نه پرېښول کیږي چې پر دغه ملکیتونو حمله وکړي.
د عراق وګړي په بغداد او د جنوب په نورو ښارونو کې چې اکثریت اوسېدونکي شیعه‌ګان دي په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي دي. دوی وایي چې کارونه غواړي، د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د عمومي خدماتو ښه کېدل غواړي. د سودان هیواد په دې هیواد کې د لری کرسیوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند رنګیدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ. تر څو میاشتنیو ناکراری وروسته د شمال ختیځ افریقا دغه هیواد د دیموکراسي پر لوري ګام اخیستی دی. په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د وخت هغه قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات ټاکل شوي وو. د سودان د حکومت په یوه فرمان کې راغلي چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند منحل او د سودان د سیاسي ګوندونو لیست څخه دی وایستل سي. دغه راز یاده کړی چې د دې ګوند ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره دی هم یو کمیټه جوړ سي. عمر البشیر او د دې افراطي ګوند نونو سونه تیمل د کل د جون له دیرش منټې راهیسې د روان ملي کل تر لمړیو په سودان کې واکمنی وکړه. په تیر اپریل میاشت کې په سودان کې پراخو اعتراضونو نوموړی له واک څخه لرې کېدو ته مجبوره کړ. د بشیر لرې کېدو او له څو میاشتو ولسواکۍ پلو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالال په هیواد کې د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د اعتراض کوونکو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر یوه موافقه حاصله شول. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي یوه روسۍ ښځه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه ښځه د اوکراین په سیواستیپول ښار کې د روسیې په چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده. د روسیې خبري اژانسونو د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي دغه روسیې ښځه په دې تورنه ده چې هڅه یې کړې د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست په لارښوونه د روسیې د پوځ رازونه ترلاسه کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ناتو د سازمان سرمنشي یان ستلتنبرګ ویلي د دې تړون غړي هیوادونه به په خپل راتلونکي غونډه کې پر افغانستان او تروریزم سره په مبارزې بحث وکړي.
لیډرز ویل ټیک سټاک آف ناتوز رول
مشران به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ناتو د رول په اړه باندې بحث وکړي چې د افغانستان او عراق ماموریتونه هم پکې شامل دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو مظاهره وکړه. دوی د تقلبي رایو د جلا کولو غوښتنه وکړه.
روی پاک مردم از روی ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد د پوځي ځواک کارول په کلکه غندلي.
تؤكد مره اخرى
موږ یو وار بیا ټینګار کوو چې د سوله ییزو اعتراض کوونکو په وړاندې حمله منه دي.
وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ وایي د دغه تړون غړي هیوادونه به په خپلې راتلونکي غونډه کې پر افغانستان او له تروریزم سره په مبارزې کې د ناتو پر رول خبرې وکړي. د ویل ناتو د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته دوام ورکوي څو په افغانستان کې د سولې لپاره شرایط برابر شي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان راپور ته.
د ناتو مشان به راتلونکي اونۍ په خپل غونډه کې د تروریزم پر ضد د دې تړون پر رول تمرکز وکړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن جمعه وویل په عراق او افغانستان کې د ماموریتونو په شمول به ناتو د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره کلیدي رول ولوبوي.
وی ویلکم پیس ټاکس ان افغانستان.
موږ په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی کوو. طالبانو ته پکار دی چې د باوري جوړجاړي لپاره حقیقي روغه وکړي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه ناببره افغانستان ته لاړه او د دغه هیواد له ولسمشر او امریکایي قومندانانو سره خبرې وکړې. ترامپ وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو اوس یې غواړي. په افغانستان کې نشته ډیر لزر امریکایي پوځیان میشتي. دا ځواکونه افغان امنیتي ځواکونه روسي. د ناتو سرمشي د افانسوا کونو د روزنې پروګرام ته په اشاره وویل
ان ناتو کنټینیوس ټو سپورټ افغان سکیورټي فورسز
ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته دوام ورکړي څو د سولې لپاره شرایط برابر شي
ټو کریټ د کنډیشنز فور پیس
په همدې حال کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمد اوف نن په تاشکند کې د سیمې د هیوادونو په سرمشي ځکی وویل له افغانستان سره هر اړخیز مرستې باید د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ کلیدي برخې وي د زیاته کړه هیڅوک تر موږ ګاونډی ښه پیژندلی او احساسولی نه شي او نه د افغانستان د ستونزې پر ژورتیا او پراختیا او د دې هیواد د خلکو پر هیلو او غوښتنو پوهیدای شي
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی چې چیرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی چې خپل افغان سیال سره د بګرام په هوایي اډه کې هم لیدلی ډونالډ ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي پوځیانو ته د وینا په مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي رحمت الله افغان او نور جزئیات
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستان بهر د ترهګرو ځالې لمنځه یوړل سي د افغان ولسمشر مرستیال وین د وخان مینپال د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دواړو مشرانو ویل دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره د طالبان اوربان اومني
په دې کتنه کې د امریکا جمهوریت د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه تایید دي او جمهوریت سپنیته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه د دواړو هیوادونو جمهوریتانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربندومانی
تر شپه ډونالډ ټرمپ په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فلمرغ او کچالو پخ کړی وو ډوډۍ وخوړله ډونالډ ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ویل دي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي هغه وایو ګورو چې دوی غواړي یوې موافقه ته ورسیږي دا به یو رښتینی موافقه وي ځکه چې دوی د موافقه غواړي خو چې هر موافقه وسی علت به دا وي چې تاسو خپل دند خطر سره کړی زه غواړم له تاسو او افغان سرتیرو مننه وکم ځکه تاسو راته ویل دي چې دوی ډیره جګړه کوي د امریکا ولسمشر ویلي امریکایي چارواکي چې طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیات یې کړی چې طالبانو مخکې اوربان نه مانو خو اوس یې غواړي ټرمپ همدارس تایید کړی چې دوی به په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12 او 13000 ترمنځ دی 8000 شپږ سوه ته راکم کړي د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دی باور دی چې طالبان اوربان ته لیواله دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې لیدنه او امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له قربانیو مننه وکړه غواړم له دې فرصت نه په استفادې هغه امریکایي سرتیرو نه مننه وکړم چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی 2298 امریکایي ښځو او سړیو قرباني ورکړي زموږ ملت به د تل لپاره قدردانی کوي او هغه به یاد ساتي په ګډه به کامیاب شو هغه هیڅ کله به د 2018 میلادي کال د سپتمبر 18 پیښې تکرار ته بیا اجازه ورنه کړو د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو خو حقوقي وویل چې دوی په دې اړه له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګندوي د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی سفر دی له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی وو خو پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی لیدو ته نه و ورغلی
مننه چې ازادي راډیو واوري
وربشو کابل ته هلته نن د اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او همپالنې پلویانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې د دوی په خبره تقلبي رای دی له پاکو رایو جلا شي. دوی وایي چې اوس وخت 300,000 رای تقلبي دي او کمیسیون دې دغه رای باطل کړي کنه نو خپلو مظاهرو ته به زور ورکړي. په دې اړه رحمت الله افغان یو راپور رالېږلی.
په کابل کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم زرګونو کسانو د جمعې په ورځ لاریون وکړ. د ټاکنو له کمیسیون یې غوښتنه وکړه چې تقلبي او جعلي رایې باطلې کړي. په لاریون کې د ښاغلي عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشرانو هم ګډون کړی و او د ټاکنو کمیسیون ته یې تر سبا شنبې مهلت ورکړل چې 300,000 رایې چې د دغه انتخاباتي ټیم په باور غیر قانوني او جعلي دي باطل اعلان کړي. د جمهور ریاست د نومان عبدالله عبدالله لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په لاریون کې یې ګډون کړی و وایي که د کمیسیون له لورې قانع کوونکي ځواب ترلاسه نه کړي سر له سبا به په ټول افغانستان کې لاریونونه پیل کړي. هغه وایي که چیرې د انتخاباتو کمیسیون 300,000 تقلبي او ناپاکې رایې له سیستم نه ونه باسي شمیرنه له سره پیل نه کړي له شنبې ورځې وروسته به په ټول افغانستان کې لاریونونو ته ادامه ورکړي. بلخوا د حزب وحدت مردم افغانستان رهبر محمد محقق چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله په پلوی رای ورکړې و کړکیش ته د افغانستان د تګ خبرداری ورکړ. هغه وایي کچری د ټاکنو کمیسیون چې اوس یې خپل وکیل لاسه ورکړي پاکې رایې له ناپاکو رایې بېلې نه کړي موږ د ټاکنو پایلې نه منو او افغانستان به د بحران خوا ته ولاړ شي. همداشان لاریون کوونکو په یو شپږ مادیس پریکړه لیکي چې په هغه کې ویل سوي دا ځل به خلک حکومت اجازه ورنکړي چې په درغلۍ راسي. بلخوا د محمد اشرف خاني په مشه انتخاباتي ټیم غړی داود سلطان زوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د عبدالله عبدالله ټیم د تقلبي رایو د جدا کولو غوښتنه کوي نو اجازه دې ورکړي چې په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پیل سي. د جمعې د ورځې د لاریون د ګډونوالو په اړه بېلابېل ارقام ورکول کېږي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړی فضل احمد مانوي وایي سلګونه زره کسانو په لاریون کې ګډون کړی چې د نوموړي په وینا ډیری یې د پولیسو د ممانعت له امله نه دي توانېدلي چې د پښتونستان څلور لارې پورې ځانونه ورسوي. خو د همدې انتخاباتي ټیم وینا حکمت ساپای وایي چې د پښتونستان په څلور لارو کې له 1,500 کسانو زیات راټول سوي وو. خو د کابل د دومي امنیتي حوزې امیر عبدالوحید نبرد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په لاریون کې له 4,000 to 5,000 کسانو ګډون کړی و. دا چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو خپلوا کمیسیون ته تر سبا مهلت ورکړی، آیا کمیسیون چمتو دی چې 300,000 رایې باطل اعلان کړي؟ د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مالوای چې په دې اړه له لوړاندې پریکړه سوي
ما
هغه وایي موږ تر اوسه دا نه ده پیدا کړی چې په دغه منځ کې یوه رایه تقلبي او یا هم د مقرراتو خلاف وي. څنګه چې موږ لسګونه زره رایه بې باوره کړي همداشان به یوه باوري رایه هم بې باوره نه سو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پای ته رسولې. خو په ولایتونو کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم له دغه بهیر سره مخالفت کړی او د دغه پروسې مخه یې ډپ کړی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه هم واوري او راپورونه پکې ولولئ. د کونړ اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې ټول کاروبار په پاکستانی او کلدارو تر سره کیږي. حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې په خپل خاوره کې د پاکستانی روپیو د چلخت مخاوني سي او پر ځای افغاني بانک نوټونه رواج کړي. هټېوال وایي هر ورځ د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کموالي سره تاوان کوي. په دې اړه رحله انوري له کونړ یو راپور را لیکلی.
د کونړ وسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسی د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي، خو حکومت یې تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده، افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایې چې لس کاله دغه ناری سوری وای، خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملی جامه واغوسته او نه عوامو. نو هیله مو ده چې دغه شانتي کالدارې دي باید بندې شي او افغانۍ دې رایې شي، په دې سره به ډېره ګټه مونږ وکړو. دا رچې ده اوس ډېره سپکه شوې ده، هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، به تقریبا دوه چنده شوې ده.
زما نوم احمد الله ده. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو، دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هېڅ شی نه کېږي، د بل ملک روپۍ ده، افغانۍ داسې ده زمونږ د افغانستان روپۍ ده، باید دا ټول افغانۍ شي. کالدار ټول تاوان تاوان دی، مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته هغه روپۍ راکړي سراب رانه څه واخلي.
هټیوال به وایي دوی هره ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کالدارو د نرخ له ټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي، نو ځکه اړ دي چې کلداري وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زموږ تجاران رو نه زموږ بازار ټول عمر په تاوان کې دی، موږ په تاوان کې غټه خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راي شوې زموږ اقتصاد د صفر سره ضربي یو، موږ خرابي او دولت دې نمنګ جدي وختنه کو چې دلته کلداري بند کې افغانۍ راي شي.
همیش زموږ چې کله لا شو کابل ته سودا راوړو او دې په کلدارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جګ شي، نو دغه 1500 سره 2000 کلداري د زموږ تاوان ډېړي مېړي چې دام په کلدارو د کانو خو دغه غریبانو لپاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بیې او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکي، خو د دغو ادارو مسؤلین بیا خپله د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي او د خپلو ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانۍ پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي که افغاني بانک نوټونه دلته دود شي نو ورسره به د افغانۍ قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانې ته لاړه شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و، خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستانی کلدارې د چلخت مخاوني ول شي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایته او په طرح باندې کار روان دی. ان شاء الله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اثر خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیول.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغانۍ د دودولو او د بهرنۍ واسارو د چلخت د مخنیوي دپاره بلبورډونه لګېدلي، خو نوره کومه هڅه نه ده شوې او همدا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اسعارو ترسره کیږي چې زیان یې افغان دولت او ولس ته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
د هلمند د هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د څه مودې راهیسې د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولې چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ را لېږلی.
د هلمند د کرنې د ریاست په دفتر کې د اصلاحو غنم پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یو بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس ظلمی الکو ازادي راډیو ټول د کیلې د غوونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د آب هوا د نګاه څخه، د اقلیمي شرایطو د نګاه څخه یې وده او نمو تر اوسه پورې ډېر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د شش کال یخ ته چې منفي تاثیرات یې وګورو، چې د کیلې پر نبات باندې څونې تاثیرات کوي، آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کېږي، د یخ منفي درجې ته چې رسېږي څونې تاثیرات یې پر کوي. همداشان موږ ورته منتظر زیرو د ودې او نمو په باب یې موږ په کامل درته ویلی سو چې تر دې وخته پورې ډېره ښه وده او نمو کړې ده، او موږ پلان لرو چې شش کاله 400 بوټي یو بڼ نمونوي بڼ جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انج بوټي او نیالګي تر څیړنې لاندې ونیول چې په وده او حاصل دننه پوه کړي. د زراعت ریاست وای په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي، او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډیر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډیر اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک کړي، دوی به د کیلې باغونه وکړي.
دلته موږ ته زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي، او موږ د دې تجارت پر مخ بیولی سو، خو موږ ورته اماده یو، او که نه نه کوه چې لرګي موږ ته کوو چې درووی د کیلې پر ځای باید موږ یو بله میوه ودرو.
ولې نه، کروندګر دپاره ډېر ښه دی، په دې خاطر چې هغو دپاره به یو ښه اقتصادي تاریخ پر ځای به د کیلې وده ښه اقتصادي تمامه سي. په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي، او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډېر نور بوټي هم د دوی تر څیړنې لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې د پوځي ځواک کارول په کلکه غندلی. سیستاني نن د جمعې د لمانځه پر مهال څرګنده کړه چې په عراق کې روان تشدد نور د زغملو نه دی. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
په عراق کې د حکومت پر ضد اعتراضونو کې د سلګونه کسانو له وژل کېدو وروسته د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني پر پارلمان غږ وکړ چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړ خلاص واخلي. هغه په کربلا کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل پارلمان د عراق د وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید د اوسنۍ کابینې د انتخاب پر پریکړه بیا غور وکړي. سیستاني د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره له پوځي ځواک څخه کار اخیستل هم وغندل. د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د اعتراضونو له پایله لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتونونو د سرچینو په حواله وایي دا شمېره له 400 زیاته ده. تر ټولو زیات تلفات په ناصریه، نجف او پلازمینه بغداد کې وروسته له هغه پیښ شول چې معترضانو په نجف کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. د نجف ښار یو استوګن چې ورور یې د اعتراضونو پر مهال وژل شوی وایي چې پولیسو پر بې وسلې معترضانو ډزې کړې. هغوی په زړه وویشت. ورور مې خلکو ته اوبه ورکولې، په خدای قسم چې یوازې اوبه یې ورکولې، هیڅ شي ته یې اور نه دی اچولی او هیڅ څوک یې نه ووهلي، یوازې اوبه یې ورکولې. هغوی دوه ډزې پرې وکړې، یو په زړه او یو دلته په ستوني.
په عراق کې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې عام خلکو د دولت پر ضد مظاهرې وکړې. دوی اول مظاهرې د بیکاری، فساد او د نرخونو د زیاتېدو په خاطر پیل کړې وې او وروسته یې د حکومت د لرې کېدو او ړنګېدو غوښتنه وکړه. د تازه خبرونو له مخې د عراق لومړي وزیر یا صدر اعظم له دغو اعتراضونو وروسته نن د استعفا اعلان کړی دی. هغه داسې وخت استعفا ورکړه چې د عراق یو لوی مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی د مظاهرچانو پر وړاندې د ځواک کارول په کلکه وغندل. په عراق کې د مظاهرو له پیل راهیسې تر اوسه پورې 400 کسان وژل شوي دي. ګڼ نور کسان د حکومت لخوا په ډزو سره ژوبل شوي هم دي او زیات کسان یې نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د سولې او انتخاباتو په موضوعګانو باندې مکتای سیمسون را لګلی. له هغه ډلې فضل کریم درویش د پکتیا له زازیار یو بلیکلی باید افغان سیاسيون خپل ګټي په پام کې وننيسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. واحد مدقق لوګر لیکلی خوشبيني چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. حق جو د بدخشان لیفتل بیا لیکلی په دغه خبرو کې امریکا خپل ګټه لټوي نه د افغانانو. د انتخاباتو په اړه لیکلی دي چې د انتخاباتو دفترونو بندول غیر قانوني کار دی او هغه ولید هلمند لیکلی خغلی عبد الله باید مظاهره ونه کړی او د خبرو لاره خپل مشکل حل کړي. همدلته پروگرام